دا مازیګر څلور بجې دی. قدر منوریدونکو او ګرانو دوستانو د ازادي رادیو دی ویبلی او ساته خبرونه د وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسې سره په دې خبرونه کې چې د جاناتن رامیرس په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې په تورخم کې مقامات وی چې تر اوسه پورې د پاکستان او امریکا ترمنځ موافقې سره سره هم د بندر ته د ناټو د اکمالاتو لارې لانی دی رسیدلې. نور مسایل هم څېړو. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې نړیوال استازي کوفی انان وای ایران د سوریې د شخړې په حل کې مثبت رول لوبولی شي. هغه لای هچ له مخې به د پاکستان د حکومت وزیران په محکمو کې له حاضرېدو او تحقیر څخه معاف شي د دې هیواد صنعت د تصویب لپاره استول شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مصر له جمهور رئیس او د دې هیواد له پوځي شانو غوښتل چې د مصر د خلکو د خیګنې په خاطر خپل اختلافات حل کړي. خو په سر کې د افغانستان خبرونه اورو چې زکیا غیاسی نظیر وړاندې کوي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزیر د پروان ولایت په شینوار ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د یوې میرمنې وژل په کلکو ټکو وغندل او دا یې زړه بوږنوونکی عمل وبللو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په غور، فراه او هرات ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو شاوخوا شل کسان د سولې له بهیر سره یو ځای شوي او ایساف ځواکونه وایي چې په کندز ولایت کې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ دوه مهم غړي نیولي دي. پورا کورنی خبرنه. د امرختیا وزیر د پروان ولایت په شینوار ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د یوې میرمنې وژل په کلکو ټکو وغندل او دا یې یو زړه بوږنوونکی عمل وبللو. ډاکټر سرای دلیل په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې میرمنې وژل د ښځو پر وړاندې د جدي تاوتریخوالي ښکارندویي کوي.
شاهد قتل یک خانم در ولایت پروان
د وای مخ په پروان ولایت کې دی وی افغان میرمن دی وژلو شاهدان وو چې په ډیر بد ډول وژل شو. دا ډول وژنه نه یوازې د خزو پر وړاندې د جدي تاوتریخوالي ښکارندوی کوي بلکې د دې ښکارندوی هم کوي چې افغان وګړي د قانون د پلي کولو لپاره اوږده لار په مخ کې لري. د میرمن نجیبه نومیده چې څو ورځې وړاندې په عام محضر کې طالبانو په دې خاطر په ډزو وژله چې له بل طالب سره یې ناروا جنسي اړیکې درلودې. د دې میرمنې وژلو په نړیواله کچه غبرګونونه راپارولي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په غور، فراه او هرات ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو شاوخوا شل کسان د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دي. د ملي امنیت له ریاست څخه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دغه ډلې له خپلو قوماندانانو او وسلو سره یو ځای راغلي دي. په اعلامیه کې راغلي چې دغو وسلوالو په یادو شویو ولایتونو کې په بېلابېلو سیمو کې وسلوال فعالیتونه کول. ایساف ځواکونه وایي چې په کندز ولایت کې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ دوه مهم غړي نیولي دي. ایساف ځواکونه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغو دوه نیول شویو مخالفینو د چاودیدونکو توکو په جوړولو او په بریدونو کې لاس درلود. په خبر پاڼه کې د نیول شویو مخالفینو هویت نه دی په ډاګه شوی، خو دومره ویل شوي چې دغه کسان د روانې اونۍ د شنبه په ورځ نیولي. او د کابل د امنیه قماندانۍ مسولین وایي چې د کابل د پډولې دښتې په سیمه کې د پولیسو او د سیمه ییزو خلکو ترمنځ نښته کې شپږ پولیس او څلور عام وګړي ټپیان شوي دي. د کابل د امنیه قماندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال ظاهر ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه څو شېبې وړاندې هله وشوه چې کابل ښاروال د دې دښتې د غصب د مخنیوي لپاره له پولیسو مرسته وغوښته. نوموړی وایي چې په دې نښته کې د کابل ښاروالۍ یو بلدوزر هم له منځه تللی دی. دا کورني خبرونه. بهرني خبرونه جان اقال کوزی وایي.
نړیوال استازی کوفی انان وایي ایران د سوریې د شخړې په حل کې مثبت رول لوبولی شي او اسلامي جمهوریت په سوله ییز ډول د دغې شخړې د پای ته رسېدو لپاره خپل ملاتړ څرګند کړی دی. انان نن په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحی سره وکتل او د دوشنبې په ورځ په دمشق کې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد سره هم خبرې کړې وې. انان خبر اعلان وته وویل: باید وایم د خاص استازي په توګه د دندې په جریان کې ما د ایران د بهرنیو چارو د وزیر او حکومت هڅونه او همکاري ترلاسه کړې ده. زه سترګې په لار یم چې د دې شخړې د حل لپاره به په ګډه خپل ګډ تر ته دوام ورکو. انان د سوریې د شخړې په حل کې د ایران د ملاتړ د څرنګوالي په اړه څه ونه ویل، خو تهران او مسکو د سوریې د رژیم د نړیوالو متحدانو په توګه پاتې دي. د امریکا متحده ایالات او اروپا اتحاد چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر له تهران سره پلانجه کړي، د سوریې د شخړې په حال کې د اسلامي جمهوریت د ونډې اخیستو مخالفت کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحی په ګډ خبری کانفرنس کې د سوریې د خونړۍ شخړې د ختمولو لپاره د انان د پلان ملاتړ وکړ. هغه لایحه چې له مخې به د پاکستان د حکومت وزیران په محکمو کې له حاضرېدو او تحقیر څخه معاف شي، د دې هېواد سنا ته د تصویب لپاره استول شوې ده. دا لایحه د پاکستان ولسي جرګې د دوشنبې په ورځ تصویب کړه. ویل کېږي چې دا لایحه د نوي صدر اعظم راجا پرویز اشرف د ژغورنې په مقصد برابره شوې چې د پخواني صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی په څیر د محکمې په حکم ونځپل شي. د پاکستان سره محکمې راجا اشرف ته د پنجشنبې تر ورځې پورې وخت ورکړی چې ووایي د سویس له چارواکو څخه د جمهور رئیس آصف علي زرداري د اداري فساد د دوسیې د پرانستلو په اړه د محکمې حکم مني او که څنګه. پخواني صدر اعظم ګیلانی د سترې محکمې امر رد کړی و او استدلال یې کاوه تر هغې چې زرداري جمهور رئیس وي له قانوني تعقیب څخه معاف دی. ګیلانی د جون میاشت کې د همدې مسلې پر سر څوکۍ له لاسه ورکړه. د پاکستان د سخدریزو اسلامي ډلو په زورونو ملاتړو نن په اسلام آباد کې لاریون وکړ او په افغانستان کې ډیری ناتو او امریکایي ځواکونو ته د پاکستان د حکومت لخوا د ترانزیتي لارې په پرانستلو اعتراض وکړ. شاوخوا 15,000 کسان د پاکستان د پارلمان له ودانۍ بهر راټول شوي ول او د امریکا ضد شعارونه ورکول. دا ستر لاریون له لاهور ښار څخه پیل شوی او د پاکستان د دفاعي شورا لخوا چې شاوخوا 40 سیاسي ګوندونه او سازمانونه پکې ګډون لري تنظیم شوی دی. دوی د پاکستان له حکومت څخه غواړي چې له امریکا او هند سره باید اړیکې وشلوي. د پاکستان د دفاعي شورا رئیس مولانا سمیع الحق راټولو شور خلکو ته وویل آزادی جګړه آسان نه ده او یوازې په لاریونو او مارشونو نه کیږي. د افغانستان خلک له 15 کلونو راهیسې جګړه کوي. دوی په زورونو قربانۍ ورکړي، موږ باید له دوی نه زده کړو. د پاکستان دفاعي شورا یو بل مهم مشر حافظ سید چې هند د ممبای په ښار او پارلمان باندې د حملو مسؤل بولي، سید په دې حملو کې لاس درلودل رد کړی دی. حافظ سید لاریون کوونکو ته په وینا کې ویل د امریکا د بې پیلوټ الوتکو حملې باید په پاکستان کې بند شي او زیاته کړه چې د امریکا غلامي باید ختمه شي. دا لومړی ځل دی چې د بېلابېلو ګوندونو او ایتلاف د امریکا له غلامۍ څخه د پاکستان د خلاصون په مقصد جوړ شوی او یو ستر غورزنګ رامنځته کړی دی. خدای دې دا غورزنګ بریالی کړي. دا مهال موږ ناتو ځواکونو ته د ترانزیتي لارې خلاصېدلو زغم نشو کولای چې د مسلمانانو د ډله ییزې وژنې لپاره وسلې او مهمات انتقال کړي. موږ له دې نور د بې پیلوټ الوتکو حملې هم نشو زغملی. په حقیقت کې د امریکایانو او د هغوی د متحدانو حضور په سیمه کې د زغم وړ نه دی. د مصر پارلمان نن د لنډ وخت لپاره پرانستل شو او دا په اصل کې د سترې محکمې او پوځي شورا لپاره چې د پارلمان د منحلولو په پریکړې کې د محکمې ملاتړ کوي یو ډول ننګونه وه. د پارلمان د غونډې جریان د 2 دقیقو لپاره په ژوندۍ بڼه د ټلویزیون له لارې هم خبر شو. د پارلمان وکیلانو پریکړه وکړه چې د پارلمان د منحلولو لپاره د سترې محکمې د پریکړې په اړه به د استیناف د محکمو مشورې ترلاسه کړي. د مصر سترې محکمې حکم صادر کړی چې په پارلماني انتخاباتو کې درغلۍ شوي او وکیلان باید څوکۍ اشغال نه کړي. د مصر سترې محکمې د دوشنبې پورز اعلان وکړ چې د پارلمان د منحنولو په اړه پریکړې ټینګه ولاړه ده. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د مصر له جمهور رئیس محمد مرسی او د دې هیواد له غښتلي پوځي شورا څخه وغوښتل چې د مصر د خلکو د ښېګڼې په مقصد د خپل مخالفتونه حل کړي. کلینټن نن وویل په مصر کې د قدرت په سر د مبارزې دوام به په دې هیواد کې ډیموکراتیک انتقال بېلارې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویتنام ته د سفر پر مهال د مصر په شخړه کې د امریکا د طرف نیولو تور رد کړ او په دې هیواد کې انتخابات او د جمهور رئیس په توګه د محمد مرسی ټاکل یې یو پرمختګ وباله. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
تاسو آزادي رادیو اورئ. په پروان ولایت کې د زنا په تور دی وی 2 کلنې خزی د وژلو قضیه په نړۍ او د افغانستان په دننه کې عکس العملونه راپارولې دي. د افغانستان د ولسمشر په وینا چې طالبانو د لومړي ځل لپاره له افغان حکومت سره د خبرو لپاره لیوالتیا خودلې ده. د دې طالبانو په خوانه یو شارواکي وی چې دا یو مثبت ګام ده.
دا چې بیا د طالبانو نماینده راځي په ټوکیو کې کینی دا یو خاص پیشرفت ده، دا یو اعتماد ده.
د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ د ناټو د اکمالاتي لارو د بیا پرانستو کېدو په اړه د موافقې سره سره بیا هم مقاماتو چې د ترخم سرحدي بندر ته تر اوسه د ناټو کاروانونه نه دي رسیدلي. په پکتیکا کې د رغنیزو چارو په لړ کې د روانو دغلته د پلشو پروژو په اړه رپورټ لرو او د خپرونې په دوهمه برخه کې د نور رپورټونو سربیره ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام اورئ. دا ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې ورېدل شي. په پروان ولایت کې د زنا په تور دی 2 کلنې ښځې د وشلو قضیه په نړۍ کې انعکاس موندلی دی. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي او سپینې ماڼۍ په شمول ګڼ شمېر داخلي او نړیوالو چارواکو دا اقدام غندلی دی. ډېرو کسانو له اسلامي نظره د دې ښځې وژنه چیلنج کړې هم ده. 2 کلنه مقتوله چې ویل کېږي نجیبه نومېده، څو ورځې مخکې د پروان ولایت په غوربند کې د ګڼو خلکو په مخ کې د ټوپک په ډزو وشل شو. عصمت ساروان پرې رپورټ لري.
سپینې ماڼۍ پرون وویل چې د طالبانو له لورې د یوې ځوانې ښځې په ښکاره وژنه باید د دې سخت دریځې ډلې د بې رحمۍ د نښې په توګه هېره نه شي. وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د پروان ولایت په خوربند ولسوالۍ کې یوه ښځه په داسې حال کې په ډزو ووژله چې شاوخوا 1.5 سلنه یې د دې د قتل د لیدو لپاره راټول کړي ول. دې پېښې هم په نړۍ کې او هم د افغانانو په منځ کې سخت عکس العملونه وپارول. د سپینې ماڼۍ ویندوی جی کارنی د دې 22 کلنې افغان ښځې قتل محکوم کړ. دې ته ورته عکس العمل په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان الن وشوت. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي او په کابل کې د امریکا سفارت هم د طالبانو اقدام خندلی دی. یو شمېر افغانانو په ویبپاڼو او فیسبوک کې په خپلو تبصرو کې له دیني او مذهبي نظره د طالبانو اقدام چیلنج کړی دی. په جرمني کې د اسلامي مرکز مشر مولانا صدیق الله فدایی وایي
اسلام واضح اصول لري او هغه څوک چې په شک ابهام باندې او اتهام باندې حدود تطبیقوي د هغوی برداشت په دې اسلام نه زه فکر کوم چې هغه اصول او اساسات چې موږ په دین کې پیژنو د هغوی برداشت بل څه وي، لیکن د اسلام مسایل بالکل واضح دی، الحرام بین والحلال بین.
ل عکس العملونو وروسته طالبانو په دې پیښه کې له لاس لرلو انکار وکړ. خو د پروان والی عبدالبصیر سالنګي وویل چې طالبان په وروستیو کې غوربند ولسوالۍ کې فعال شوي او دا ښځه دوی وشلې ده. د سالنګي په وینا طالبان اوس له خپل کار ځکه انکار کوي چې د دوی اقدام د اسلامي شریعت خلاف و. د پاینې حال کې وویل
د ای اواخر طالبها حضور پیدا کړه بودند درې غوربند.
په ورستیو کې طالبان غوربند درې تتللي، دولت مجبور شو چې هلته یو لړ عملیات پیل کړي ځکه چې طالبانو وخت نا وخت د شینواری او سیاګرد په عمومي سړک کې مزاحمت کاوه. خو بالاخره حکومت عملیات وکړل او په سیمه کې پوستي جوړ کړي.
پوسته گزاري کړ
مولانا صدیق الله فدایی د طالبانو اقدام د اسلامي شریعت د اصول خلاف بولیا وایي چې اسلام په حدود او نورو جزایي مسایلو کې ځان ته اصول لري.
د زنا په حد په جاری کولو کې باید څلور شاهدان په داسې شکل وویني لکه تار او ستن یو په بل کې سره اخته وي په دغه شرایطو باندې چې وویني پس د هغې نه دغه شهودو قضا او دغه ټول مسایل چې حق د استیناف دی، حق د قضا دی، د شهودو د اسنادو راټولول دي، پس د هغې نه باید قاضیان په دې باندې فیصله وکړي او هغه فیصله چې دی د بل قاضي ته محوله کیږي او تمیز ته ځي، مراجعې ته ځي او پس د دې ټولو شرایطو نه هغه باندې حدود تطبیقیږي.
د غوربند د پیښې ویډیو په انټرنیټ او تلویزیونونو کې خپره شو او ډېر ژر په ټوله نړۍ کې خپره شو.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان ولسمشر پرون ویل چې طالبانو د لومړي ځل لپاره د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې ده. حامد کرزي پرون په توکیو کې خبریالانو ته ویل چې د 2 اونۍ مخکې د افغانستان د سولې د عالي شورا استازو د طالبانو او حزب اسلامي له استازو سره د جاپان د کیوټو ښار په 2 شیشه پوهنتون کې لیدلې دي. حامد کرزي ویل ملا دین محمد چې د طالبان لخوا په دې غونډه کې برخه اخیستې وه ویلي چې طالبان د سولې خبرو ته تیار دي. که څه هم چې وروسته تر هغې د طالبانو یو ویان دغه مسئله رد کړه، ویل چې طالبانو تر دې دمه د سولې د خبرو په اړه کوم تصمیم نه دی نیولی. خو په کابل کې زموږ همکارې حمیده هارون عثمان د طالبانو د وخت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر له مشر مولوی قلیم الدین سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې.
د طالبانو استاد یو د افغانستان د حکومت له نمائندگانو یا استاد سره لمړی په پاریس کې ولیدل او سه بیا د جاپان په کیوتو کې په اوسنۍ شرایطو کې تاسو یې نظر څومره دوی تمایل لري چې د سولې مذاکراتو کې د افغان حکومت سره
دا صلح نیمګ د خلکو غوښتنه ده اول د طالبانو غوښتنه ده اصلا د طالبانو د پاره هغه څه ضرور دي چې هغه د طالبانو مشرتابو په هغه باندې متقد سي اعتماد راسي اعتماد سازي ضرور ده په هغو تعهداتو باندې چې هغه په صلح کې راځي په هغو باندې څوک درېږي که نه درېږي
تاسو د طالبانو د مشرتابه په اړه وویلی تاسو یې نظره دغه پلاوی د طالبانو چې جاپان ته تللی دا څومره د طالبانو د اعتماد وړ استازی دی
د افغانستان د خلکو دپاره یو ښه زیری ده د دې په خاطر باندې چې تر پرونه پورې طالبان پټ وو ښکاره کېدای نه سوای په هغو باندې بندیزونه لګېدلي دي په هغو باندې ډېر انعامونه ایښودل سوي دي اوس دا چې بیا د طالبانو نماینده راځي په توکیو کې کښېني دا یو خاص پیشرفت ده دا یو اعتماد ده دا د صلحې پخوا باندې یو ګام ده او قاري الدين محمد چې دلته یې اشتراک کړی ده قاري الدين محمد ساده سړی نه په خپل سر باندې دلته راغلی ده
طالبان هم څو ډلې دي آیا د سولې په اړه له افغان حکومت سره په مذاکراتو کې آیا دا ټولې ډلې هم نظره دي
زه خپل په ډېرو ډلو باندې عقیده نه لرم زه دوه ډلې پېژنم چې یوه حزب اسلامي ده او یو طالبان دي د ما په عقیده باندې د طالبانو مشرتابه معلوم ده ملا صاحب محمد عمر ده او هغه چې صلح ته راسي او هغه صلح ومني ټولو طالبانو به هغه صلح وي لغه نه به د هیچا سرغړونه نه وي
یعنی تر دې دمه د طالبانو مشر ملا محمد عمر د سولې مذاکرات نه دي منلي
ما وویلې چې دغه استازي چې قطر ته راغلی او یا جاپان توکیو ته راغلی یا په پاریس کې کومه کتنه سوې ده لکه چې موږ تاسو له رسنیو نه واورېدلې دا خپله نه دي راغلي دا خو سره نه دي راغلي دا د همغه ملا صاحب نمایندګان دي چې راغلي دي او دغه راتګ پاریس ته یا توکیو ته یا قطر ته یا نورو ځایو ته او دا د ملا صاحب په حکم باندې راځي په خپل سر باندې خو نه راځي دا چې اعتماد د مذاکراتو د مصالحې له حکومت سره تر اوسه پورې زمینه نه ده برابر سوې دا بله خبره ده
هغه منابع چې تاسو وایې مثلا پاکستان هغوی په دې وروستیو کې یو شمېر کړیو په پاکستان کې ویلي دي چې طالبان افغاني طالبان د دوی له مشورې او سلا پرته توکیو ته نه دي تللي یا نورو مذاکراتو ته غاړه نه ږدي په دې اړه یې تاسو نظر څه ده
په دې باب باندې زه نظر نه ورکوم او نه پی پیږم خو چې موږ شل کاله جهاد کړی ده د روسانو سره او پاکستان کې اوسېدلي تر کومه حده پورې چې موږ پاکستانیان پیژنو یا ایسای پیژنو د ما په عقیده باندې ټوله مسله د دوی سره ده هغه وخت کې د موږ رهبران بې د دوی له اجازې چېرته تللی نه سوای د موږ رهبران ته پاسپورټونه دوی ورکړي وو زمینه دوی برابروله دوی ورسره روان وو او د کیت شکر شوبه نسته زه خپل می ګومان داده چې پاکستان په هر حالت کې د افغانستان لپاره مهم یو لوبغاړی ده
خود دلته په افغانستان کې بیا هم ځینې سیاسي کړۍ یا خلک په دې باور دي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې په وړاندې خنډونه رامنځته کوي آیا تاسو په دې باور لري چې پاکستان به وغواړي چې د طالبانو په وسیله له افغان حکومت سره مذاکرات وشي او دلته په افغانستان کې سوله راشي
الله تعالی پاکستانی طالبان اوس په پاکستان باندې مسلط کړي دي تاسو پرون ولیدل چې نږدې لاهور ته هلته په یو پوځي چوڼۍ باندې حمله وکړله ډېر عسکري مړتل پاکستاني طالبان او دا د پاکستان د خپل لاس کار ده چې ورپېچېږي دا چې بیا پاکستانیان څومره دې ته اماده کېږي دا په دنیاوالو پورې اړه لري په جامع جهاني پورې اړه لري چې دوی څومره تر فشار لاندې راتللی شي او دوی څومره مجبور دل شي یا دا چې تر دغه نه د دوی منافع په بل طرف کې زیاتی هغه په خطر کې لویږي نو مجبور دي چې صلح ته غاړه کېږدي د خوا راسي تر هغه وخته پورې چې د دوی منافع دلته تامینېږي تر هغه پورې زه فکر نه کوم دا ټولې خبرې بس د خولې خبرې دي په عمل کې پاکستانیان څه ونه کړي
د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د سولې د خبرو په اړه مو د طالبانو د وخت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر له مشر مولوي قلم الدین سره مرکه واورېده د تورخم سرحدي بندر ته تر اوسه د ناټو کاروانونه نه دی رسیدلی. د پاکستان حکومت لخوا تر اوو میاشتو بندیز وروسته تقریبا یوه اونۍ وړاندې د ناټو کاروانونو ته د تیرېدو رسمي اجازه اعلان شوه، خو لا هم په تورخم کې بریت پوله د دوی د کاروانونو څرک په نظر نه ښکاري. په ننګرهار کې ګمرکي چارواکي وایي دوی د ناټو د اکمالاتي کتارونو ثبت راجستر ته چمتووالی نیولی، خو ښایي تر ډیورن کرښې هاخوا امنیتي ستونزو د کتارونو مخه نیولې وي. له جلال آباده پې داود وفا رپورټ لري.
سره لدی چې د پاکستان حکومت لخوا په افغانستان کې د ناتو اکمالاتو لپاره لارې پرانستل شوې، خو د تورخم په لاره تر اوسه دغه اکمالاتو انتقال نه دی پیل شوی. د دې دلایل په پوره توګه نه دی معلوم شوی، خو د ننګرهار د ګمرک رئیس احسان الله کاموال د سېشنبې په مازیګر وویل ممکن تر ډیورن کرښې هاخوا امنیتي ننګونو د ناتو د اکمالاتي کاروانونو انتقال ځنډنی کړی وي. د ازادي راډیو ته وویل
بالکل، موږ هم د رسنیو د لارې واورېده چې د ناتو کاروانونو ته اجازه ورکړل شوه، خو تر اوسه پوری د تورخم سرحدی سیمه ته د دوی کاروان رسیدلی. نو منتظر یو چې کله به موږ ته امو تام آمدګی لرو د دوی د پروسس لپاره، نو تر اوسه موږ ته کاروان رسیدلی. نو نور پوه نه وم، خو زما په یقین سره دوی به دغه خپل لارې د امنیت د ساتلو لپاره څه تدابیر نیسي چې تاسو واورید چې د دولت مخالفینو یا پاکستانی طالبانو اختار ورکړی چې د ناټو کاروان نه چې په دې لاره تیریږي مزاحمت وکړي. یعنی زما په یقین ډیر هغه به دی دلیل به دی چې دوی خپله د اخوا د خیبر دره کې یعنی دوی به د امنیتي تدابیر نیسي، وروسته د هغه نه به اجازه ورکول کیږي.
کمال وایي افغان ګمرکي او امنیتي مامورینو د ناټو د اکمالاتي کتارونو تیرېدو لپاره چمتووالی نیولی او د ثبت راجستر بهیري هم فعال کړی. نوموړي وویل
دوی هر موټر چې رانوزي دلته ثبتېږي، راجستر کیږي، مسیر ورکول کیږي، کابل ته ځي، ننګرهار ته راځي، کابل ولایت ته ځي. موږ په تورخم کې د دې لپاره یو ثبت راجستر لرو، یو د ټیوانه ورقه ورکو، او د دوی پروسیجر یعنی موږ د معافی په شکل باندې ته مراحل کو، لکه نور مسؤولیت وال چې ته مراحل کیږي د هغوی نه موږ عواید اخلو، یعنی ټیکس او مالیه اخلو. نو د دوی چون دوی سره موږ قرارداد لرو، نو د دوی اموال چې راځي صرف پروسس کیږي او د دولت د ټیکس او مالیه نه ورکوي.
په تورخم کې افغان کاروباریان وایي که د ناتو کاروانونه له ګمرکي محصول نه معاف دي او افغان حکومت ته نقدي ګټه نه رسیږي، نو ګڼ شمېر افغان کاریګر او قبایلي پښتانه په نورو ځایونو سربیره په تورخم کې هم د مالونو په ثبتولو، کتارولو، ښکته او پورته کولو او په اډو او میدانونو کې د ساتلو په کار کې بوخت دي. چې دغه خلک د کاروانونو په بندېدو وزګار شول او اوس چې د لارې د خلاصون موافقه شوي، دوی بیا د کار موندونکي دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
په پکتیکا کې د رغنیزو چارو په لړ کې د سه شنبې په ورځ د دې ولایت د سروزی په ولسوالۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا ادارې یا یو اس آی ډی لخوا د څه د پاسه اوه لکه امریکایي ډالرو په لګښت سره د اوبو د څو مهمو سربندونو د جوړېدو عملي چارې پیل شوې. د دې ولایت والی وایي چې دې پروژې په تکمیلېدو سره به د مځکو د خړوبولو د زرګونو کورنیو لپاره د څښلو د پاکو اوبو لازمي اسانتیاوې برابرې شي. امیر بهیر په رپورټ لري.
که څه هم چې په روان کال کې د پکتیکا له ولایت څخه د آبادۍ او بیا رغونې په نسبت د ناامنیو زیات رپورټونه ورکول کیږي، خو د سه شنبې په ورځ په دې ولایت کې د رغنیزو چارو په لړ کې د سروزې په ولسوالۍ کې د اوبو د څو مهمو سربندونو د جوړېدو عملي چارې پیل شوې. ویل کیږي چې د دې پروژې د بشپړېدو په چارو به د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا ادارې یا یو سیډي لخوا څه د پاسه اوه لکه امریکایي ډالر ولګول شي او په زرګونه کورنۍ به ورځنې ګټه پورته کړي. که څه هم چې د سیمې یو شمېر ځایي اوسیدونکي دا یوه مهمه او ګټوره پروژه ګڼي او زیاتوي چې د دې پروژې په تکمیلېدو سره به نه یوازې د زرګونو کورنیو لپاره د څښلو د پاکو اوبو لازمي اسانتیاوې برابرې شي، بلکې له همدې سربندونو څخه به بزګران د خپلو کرهڼیزو ځمکو د خړوبولو لپاره هم ګټه پورته کړي. خو ډېری ځای اوسیدونکي بیا په پکتیکا کې په تېرو لسو کالونو کې شویو پرمختګونو ته په پام سره د مرکزي دولت د سکتوري وزارتونو پر وزیرانو باندې دا نیوکه کوي چې د افغانستان د نورو ولایتونو په څېر یې د دې سرحدي سیمې د پرمختیا او پراختیا لور ته پاملرنه نه ده کړې. دوی په وینا تر اوسه په دې ولایت کې نه مهمې لارې او سړکونه جوړ شوی او نه هم شفاخانه او مکتبونه. په دې لړ کې څو تنه پکتیکا والو خپل شکایتونه داسې څرګند کړل.
ګل ولی خان د پکتیکا ولایت اوسیدونکی موږ د حکومت نه دا شکایت ده نه سړک جوړ شوی دی نه مکاتب جوړ شوی دی نه پوهنتونونه شته نه شفاخانې جوړ شوی دی د وړې وړې پروژې د سربندۍ بینه شوی دی دا هیڅ نه دی د پکتیکا ولایت په پکتیکا ولایت ډېرو زیاتو ولسوالۍ لري د حکومت نه دا هیله ده لکه د نورو ولایتونو ته چې څومره پاملرنه کیږي باید د پکتیکا ولایت هم وشي.
زه جمن الله د ارګون دونکی حکومت د پکتیکا ولایت سره هیڅ همدردي نه لري دا داسې ولایت ګڼي لکه پردی ولایت ځکه چې په پکتیکا ولایت کې 2% خلک هم په تعلیم کې نه دي لګیا ټول خلک بېسواده دي تعلیم نشته بیرغونه نشته نه مکتبونه شته نه ډاکټرانه شته نه هسپتالونه شته ولایت ډېر چرته پیدا دیار لحاظ نه د مور او میرې په سترګه حکومت ورته ګوري او توجه نه ورته کوي لکه نور ولایتونو کې کوم کار شوی په پکتیکا ولایت کې سلمه حساب نشته هسې نومې ده چې سربندونه د وړه وړه پروژه هسې غلطول ده مطلب د نورو ولایتونو ته چې موږ ګورو څومره بدی ده څومره مخ دي پکتیکا ولایت ډېر چرته پاتې ده او هېڅ کار نه ده پکې شوی.
خو د پکتیکا ولی محب الله سمین بیا په پکتیکا کې د آبادۍ او پرمختیا په برخه کې د شویو پرمختګونو په اړه د ځایي اوسیدونکو ګیلې او شکایتونه نه مني. دی وایي لس کاله وړاندې په پکتیکا کې یوه پخه خښته هم نه تر سترګو کېده خو دا دی د تېرو لسو کلونو په جریان کې په دې ولایت کې په سلګونه ټولګټې پروژې بشپړې شوې د ښرنې ښار نوې او عصري بڼه خپله کړې او د کرهڼې او مالدارۍ سکتور هم پوره وده کړې ده. د دې په خبره یوازې په تېر میلادي کال کې د امریکا د متحده ایالاتو او نورو مرستندویانو له لورې د 150 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت د سړکونو ښوونځیو کلینیکونو پلونو او پلچکونو مهمې او حیاتي پروژې بشپړې شوې او عملاً ګټه اخیستنې ته سپارل شوې. پکتیکا د افغانستان په جنوب کې پروت یو پراخ سرحدي ولایت ده چې په اداري تشکیل کې 22 ولسوالیو ته ځای ورکړ شوی دی. که څه هم چې په تېرو لسو کلونو کې د دې ولایت بڼه بدله شوې خو لا هم په دې ولایت کې د ښوونې روزنې عامې روغتیا کرهڼې مالدارۍ او فرهنګي چارو په برخو کې زیاتې ستونزې په خپل حال پاتې دي چې د اوارۍ لپاره یې مرکزي دولت تر اوسه کومه خاصه پاملرنه نه ده کړې. د دې ولایت ډېری ځوانان نالوستي او بېروزګاره ګرځي او د ټول ولایت په کچه د نجونو د زده کړو لپاره حتی یوه لسه هم شتون نه لري.
په افغانستان کې د روشن فکری له مقولې څخه ناسم برداشت او باور هغه څه دي چې یو شمېر کارپوهان هغه ناسم او له زیانه ډک بولي. دوی وایي سره له دې چې راتر اوسه د نړۍ په هیڅ یوه برخه کې د روشن فکری د تعریف په اړه د نظر یووالی نه دی موجود. په افغانستان کې حتی له دې مسئلې څخه په لومړنۍ سطح هم کومه پیژندنه نه ده شوې. دا چې روشن فکری څه ماخوذونه لري او په افغانستان کې ورڅخه معمول برداشت څه دی د نسیم شفق په ریپورت کې اورو.
په کومه اندازه چې د روشنفکرۍ معقوله د خلکو ترمنځ مروجه ده د تعریف په اړه یې لا تر اوسه کارپوهان د هغې په کومه اندازه هم د نظر یووالی نه لري. د دې معقولې تعریف هغه وخت لا ستونزمن کیږي چې په ځانګړې کلتوري برخه کې تر مطالعې لاندې نیول کیږي. ځینې کارپوهان وایي چې روشنفکري له یوې فرهنګي او متمدنې حوزې څخه تر بلې پورې ډېر توپیر لري او د دوی په خبره دې توپیر ته پام نه کول د روشنفکرۍ بحث نور هم ګونګ او پیچلی کوي. د کابل پوهنتون استاد فیصل امین هم ورته باور لري.
ما باید دو چیز از هم قوی هم تفکیک بکنیم. یکی روشنفکری در
من باید په قوت سره د دو شیانو توپیر وکړو. یو په ختیځ کې روشنفکری او بل روشنفکری په لویدیځ کې. دا دوه بیل بحثونه دي. موږ نن په ختیځو هیوادونو کې کې اسلامي دي او که غیر اسلامي د روشنفکری دوه بیل ډولونه لرو لکه په ایران او یا هم مصر کې. په لویدیځ کې د روشنفکری جریان له پسواند یا رستاړي پرته دی.
رون آن دی ټینګار کوي چې کولای شو د روشنفکرۍ ماخذونو ته په پام هغه وپیژنو او څناسه تعریف ورسخه وړاندې کړو. دوی لوړ فکر کول راتلونکي ته پام انتقاد اعتراض او عقلانه تمرکز د روشنفکرۍ مهم ماخذونه بولي. دغه معیارونو ته په پام کارپوهان روشنفکری د انساني ژوند انساني کول او له خرافاتو څخه پریکون بولي. بلټکی چې د روشنفکرۍ د بحث په اړه مطرح کیږي هغه په فکر کولو کې له مطلق ګرایۍ څخه د روڼ آندي یا روشنفکر لریوالی دی. دوی هغه کسان روڼ آندي بولي چې مسایلو ته په خلاصو سترګو ګوري او پر تساهل باور لري. خو یو شمېر نور بیا په دې آندي چې روشنفکري له روڼ لید سره ارګانیک او نشلیدونکي اړیکې لري او نشي کېدای چې په یوازې توګه مطالعه شي. د دې کارپوهانو په خبره روڼ آندي تل په خپلو ټولنیزو او سیاسي کارونو او فعالیتونو پیژندل کیږي. دوی دغه راز وایي چې په افغانستان کې د روشنفکرۍ باور ناسم او په لومړنۍ حالت کې دی، یعنی روشنفکر د هغه چا معادل پیژندل کیږي چې زده کړې کړې وي. د کابل پوهنتون استاد طاهر هاشمی په دې اړه وایي:
ما اصلا قشر به نام روشنفکر نداریم.
له بد مرغه موږ روشنفکر قشر نه لرو، ځکه زه موږ روشنفکر کړی له هغو کسانو سره مغالطه شوی چې هغوی زده کړې کړي، یعنی د روشنفکر او هغه چا ترمنځ توپیر نه دی شوی چې زده کړې کړي دي. کارپوهان وایي چې په افغانستان کې ظاهري لومړنۍ ناسمې بڼې او ځانګړتیاوې د روشنفکرۍ د معیارونو په توګه مطرح دي. د دوی په باور د ځانګړو جامو اغوستل، په خبرو کې د بهرنیو کلمو کارول او داسې نور د روشنفکرۍ نښې نښانې یادیږي. دوی پر دې ټینګار کوي چې په لویدیځ کې له دې معقولې څخه ایدیولوژیکه ګټه اخیستنه د دې سبب ګرځېدلې چې عام خلک روشنفکرۍ ته په ښه نظر ونه ګوري او ورڅخه ناسم برداشت وکړي.